کلمه شي د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د ډیوی په یو ساته خبری خبرونه کې هر کله ویم تاسو قربانه منزه شهیدیم. نن د دوشنبه یا ګول ورځ کال 2021 د اپریل د میاشتې 28 نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې 9:30 او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ماسپخین 1 بجه ده. لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. په پاکستان کې د کورونا وبا دریمه څپه کې د خیبر پختونخوا په مردان ښار کې د یوې اونۍ لپاره مکمله ټول بند شوی دی. په هیواد کې په تیرو 24 ساعتونو کې 70 تنه نور مړه شوي دي. بل پلو ته د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي که جرګه د افغان مسلې سیاسي حل لاره راونه باسي نو کیدای شي چې یوارې بیا خانه جنګي وشي. بل پلو ته د بلوچستان صوبې په سرخار کوټه کې خبریالانو د خپل یو همکار په هدفي حمله کې د وژل کېدو پر ضد احتجاج او د صوبایي اسمبلۍ د غونډې نه بایکاټ وکړو. د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعه شمالي وزیرستان کې بیا په ګزما یا ګشت بوختو پوځي سرتیرو باندې برید شوی چې پکې یو سرتیری وژل شوی دی. راځئ چې د خبرونې نور تفصیل او راپورونه واورو د دغې لنډې دمې وروسته.
VOA دیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
یا هم خراغلاس خبری خبرونه پیل شوې ده. تاسو ته مو د خبرونو سرټی کې وړاندې کړل. په دې خبرونه کې د سیمې او نړۍ بیلابیل راپورونه لرو چې تاسو سره به وار په وار شریکو. په دې هیله چې موږ سره تر پایا په دې خبرونه کې مل پاتې شي. زو د لومړي ریپورت ولوري ته چې د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې دویم لوی ښار په مکمله توګه تړل شوی دی او په داسې حال کې چې په ښار کې د مثبت کیسونو کچا د 40% نه هم زیاته شوې ده. د دې ترڅنګ په هیواد کې کچا د وبال عمل په تیرو 40 ساعتونو کې 70 تنه نور مړه شوې دي. راځي چې تفصیل یې د ریاض حسین په دغه ریپورت کې وګورو.
دا د خیبر پختونخوا دویم لوی ښار مردان دی. د ځیلي مامورینو لخوا د یوې اونۍ دپاره ښار په مکمله توګه تړل شوی دی. دا ګام په داسې وخت کې پورته کړی شوی چې مامورین وایي په ښار کې د کرونا وبا د مثبت کیسونو شرح د 40% نه اوړېدلې ده. یو کال وړاندې د پاکستان د کرونا څخه اړومبې مړینه هم په دې ښار کې شوې وه. د ښار دننه تجارتي مرکزونه، دوکانونه، پلازې په مکمله توګه تړل شوي دي، خو بیا هم په ښار کې د ځوانانو اورش لیدل کیږي. د امنیتي ځواکونو او پولیس لخوا په ګډه توګه د احتیاطي تدبیرونو عملی کولو کار هم روان دی. د مردان ضلع ډیپټي کمشنر حبیب الله عارف وایي د یوې اونۍ د فارا ټول خار تړل شوی دی چې په دغه وبا کنټرول ترلاسه کړی شي.
په پاکستان کې خو ټول نه زیات انفیکشن ریټ چې دی نظم په مردان کې دی. د دې مختلف وجوهات دي، خو موږ کوشش کوو چې شپه ورځ د لپاره کار وکړو او دا شی کنټرول کړو. موږ په هر حساب باندې کوشش وکړو خو کامیابونه شو، ځکه چې دا د تېر یو هفتې نه دا 20% نه اوس دا زموږ شمه 45 او د 50% مطلب د 50% پورې دا مسله ورسېده.
په ښار کې لیدل کیږي چې د ټول بندیز باوجود په بازارونو کې د خلکو یو ګڼ تعداد هم په نظر راځي. د ښار دننه ټولې تعلیمي ادارې تړل شوې دي او په بهرني لارو باندې د پولیس یو ګڼ تعداد هم لګول شوی دی او کاروباري ګاډو ته د ښار دننه د تلو اجازه هم نشته. د مردان ضلع د صحت د محکمې مشر ډاکټر کشکول وایي ټول بند لګول ډیر ضروري شوی وو. دوی وایي د کرونا د مریضانو معاینه کیږي او په دې کې اضافه هم مخې ته راځي. دوی بیا وایي ټول بندیز سره به د وایرس د خپرېدو مخنیوي وشي او د صحت په نظام به فشار هم راکم شي.
زموږ سره بل آپشن نو چې کمپلیټ لاکډاون طرف ته لړ شو. د دې وایرس انکیوبیشن پیریډ 2 هفتې دی، نو د 2 هفتو پورې کم از کم لاکډاون پکار دی. چې لاکډاون ولګي 2 هفتې نو سشک پکې نشته دی چې یاره بیماری کې به خامخا کمی راځي.
د پاکستان د کرونا د سار اداره ان سی او سی واي په خیبر پښتونخوا کې د مړوش میرا درې زره یو سل سلور دیشته رسیدلې ده. د یادې ادارې وینا ده د ملک دننه په تیر شواروس کې سلور زره اته سوه پنځه کرونا نور کیسونه ریپورټ شوي او د مړوش میرا ول زره یو سل اووه اتیا ته رسیدلې. د مرکزي حکومت لخوا د ملک په مختلفو برخو کې د ضلعي انتظامیې سره د کومک دپاره پاکستاني ځواکونه هم رابلل شوي دي. د ان سی او سی مشر اسد عمر د سوشل میډیا د لارې ویلي چې ادارې فیصله کړې د سبا نه بعد د څلوېښتو کالو عمر کسانو ته ویکسین لګول پیل شي او زر تر زره دې خلک ویکسین ولګوي. د صوبې د نورو برخو په شان په مردان ښار کې د ویکسینو لګولو عمل روان دی او په هسپتالونو کې د ویکسینو لګولو دپاره راتلونکي خلکو کې هم اضافه لیدل کیږي او د صحت مامورین وایي د ویکسینو لګولو کار لری پرتو علاقو ته هم غوښول شوی دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
تاسو د امریکا غږ ډی وی یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه اوري او ګوري. زو د بل مهمه ریپورت په لوري ته تاسو د پاکستان د مردان ښار تفصیل هم واوریدو چې د کورونا وبا پیخي او کچه ورځ تر بل زیاتیږي. د مهال په مردان ښار کې څلوېښت فیصد ته دغه کچه رسیدلې ده، خو د دې ترڅنګ په هند کې هم د کورونا د وبا تازه پیخو او زیاتیدو مخې ته راتلو سره د کورونا وبا شکلونو بدلېدو په اړه ډاکټران وایي چې خلک یې د ذهني ناروغي سره مخ کړی دي او ډاکټران وایي د کورونا په اړه اوس هم سیړنې روانې دي. راځي چې تفصیل یې د عثمان خان په دغه ریپورت کې وګورو.
ډاکټران وایي د وخت تیریدو سره د کورونا وایرس نوي شکلونه را مخ ته کیږي، خو دا وبا درېمه صفه کې چې د وایرس کوم علامات ښکاره شوي هغه ډېر د خطر ډک دي. د تیرو څو ورځو راسي د سماجي رابطو په ویبپاڼو کې هندوستان کرونا وبا صورتحال په اړه رامخته شوي ویډیوز په عام اولس کې ډیره یره ترخه خبره کړې ده. د ذهني ناروغو ډاکټر محمد پراز وایي چې درېیمې سپې سره ذهني ناروغۍ لا نورې سیوا شوې دي.
نو ماته لګي چې دی تھرډ ویو نه پس یو خو مرګونه ډیر زیات شو او دی نه پس چې کم دی دی ذهني بیماریانو کې به نورم اضافه کیږي او دغه عام بیماریانې کم ته چې مونږ انزایټي او ډیپریشن وایو دی نه علاوه نورې سختې د ذهن بیماریانې هغې ته چې مونږ سایکوسیس وایو یا پی ټی ایس ډی وایو هغه هم چې کم دی اول نمبر زیاتې وي.
بل لوري ته د پیښور لریډینګ اسپتال اسسټنټ پروفیسر امیر محمد وایي چې د کرونا وایرس د نړۍ هر منطقه کې شکل او علامات بیل بیل دي او دا چې اوس هم په دې نړیواله وبا څېړنې روانې دي حتمی رائے پی حصوک نشی ورکولے، باید هر وګړی د تیپ پوهانو په سپارښتنو عمل باوري کړي.
مریض ته پته نه لګی چې یاره زما په پلو کې څه مسله روانه ده، کې دي شدت ته تبم نه وي، د ته ټوخیم نه وي او اچانک دې اسپیټال ته شپ شي. خطرناک خو دې کې هغه خلک ته چې چاک باندې بیماری نه ظاهره او هغه کې جراثیم دي نو هغه د ډیرو خلکو ته ورکول شي، هغه نه مانی ښکاره پته نه لګي چې دې ته بیماری شته. هغه ته مونږ اے سمپټومیټک کیریئر وایو، هغه ډېر خطرناک دي او په مونږ کې موجود دي، په پاټیانو کې شته، په لارو کې شته، هر ځای کې شته. نو مکسیمم کوشش دا پکار دی چې کم ایس او پیز دي هغه دې فالو شي.
پاکستان کې د کرونا خونړۍ وبا ډېر زور نیولې دی او په تیر څلېرشتو ګڼټو کې په کرونا اخته او یا کسان مړه شوي دي او څلور زره اته سوه نسیوا کسان د وایرس کار شوي. بل لوري ته پاکستان کې د کرونا څارنې ادارې ان سی او سی مشر او مرکزي وزیر اسد عمر نن خپل یو ټویټ کې ویلي چې نن نبا څلوېښت او دینه زیات عمر کسانو ته د کرونا نه بچ کېدو ویکسین لګولو دپاره د رجسټریشن عمل پیل کړی شوی دی. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
Thank you.
له دیو سره اوسی. دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې نور سیمیز او کورنی راپورونه هم لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو تر پای را سره هیل لرو چې مال پاتې شي. زو د یو بل مهمه ریپورت ولورې ته چې د افغانستان د سولې په اړه وندې چې د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې کچيري افغان مسلې سیاسي حل لار ونه موندل نو افغانستان کې یو ځل بیا خانه جنگي کېدای شي. په افغانستان کې د خزو حقونو لپاره کارکونکو میرمنې او د بشري حقونو فعالانی وایي د خپل هغه حقونو لپاره ډیر اندېښمن دي چې په تیرو شلو کلونو کې ډیر په ګرانه ګټلې دي. راځي چې تفصیل یې د اورنګزیب خان په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
د ترکیه یو خبری ایجنسی سره مرکه کې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلي دي چې افغانستان کې د بدامنۍ اغیز په پاکستان او خصوصي توګه د پاکستان په اقتصاد هم پریوته دي، ځکه پاکستان غواړي چې افغانستان کې د امن وي. خو ورسره دوی دا خبره هم کړې ده چې افغانستان کې ځینې طاقتونه امن نه غواړي، خو دا هغه طاقتونه دي چې افغانستان کې جنگ له وجې مالی ګټې پورته کړې دي. دغه شان ځینې هیوادونه هم افغانستان کې ځکه امن نه غواړي چې خپل مقصدونو لپاره افغانستان خاور استعمال کوي. وړاندې دغه شان تورونه امریکې او هند هم په پاکستان لګولي وو. شاه محمود قریشی وایي چې افغانستان کې امن لپاره به ټول فریقانو او د سیمې هیوادونو ته به خپل کردار لوبول وي، او پاکستان به هڅه وي چې طالبان په دې امن عمل کې پوخت وساتي.
Taliban will remain engaged and we will certainly try and urge them remain engaged and continue with the peace process.
دوی وی افغان امن عمل کې به هر حال طالبان بوخ ساتل وی، او پاکستان به هم په دې لړ په طالبانو زور راوړي چې افغانستان امن د پاره د دوحه موعده او مذاکراتو مثبت نتیجې مخه تراشي. د امریکای لخوا ستمبر 14 نیټې پورې د افغانستان خپل ځواکونو وستلو اعلان په حق له د خارجه وزیر وینا ده ک چې بارني ځواکونه د افغانستان نه وزي نو بیا به امن مذاکرات کامیاب شي، ځکه چې دا هم د طالبانو یو شرط وو چې امن مذاکراتو د پر باید چې وړاندې بارني ځواکونه د افغانستان نه وزي. بلخوا د افغانستان د پر د پاکستان ځنګړ استاد محمد صادق هم د افغانستان په سفر دی. هو هلته د افغانستان مرستیال خارجه وزیر سره ملاقات کیږي. افغانستان ته باور ورکړی دی چې پاکستان به افغانستان کې امن راوستو د پر خپل هڅې جاری ساتي. افغانستان هم پاکستان نو غوښتل دي باید چې افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې لړ د رابطې زیاته کړي شي. افغانستان امن په حق له د پاکستان خارجه وزیر بیان او د محمد صادق افغانستان سفر په حق له خبريال او سیډنکار طاهر خان وایي چې افغانستان امن په حق له د پاکستان کردار ډیر مهم دی، ځکه چې و میاشتونه افغان بین المللي مذاکراتو کې څه پرمختګ نه دی شوی. استنبول کانفرنس هم دوه ځله وځنډول شو، چانه چې تمه وا چې په دې کانفرنس کې به د اوربند اعلان وشي. طاهر خان وایي
چې آیا طالبان او د افغانستان حکومت د خپلو اوسنۍ چکم داغي سخت موقف دی، داغې نه پشاکیږي، نرمي پکې خای کنه خای کنه نرمي نه خای، نو بیا خو به هر غاړه په خپل نظر ولاړوي او بیا به پرمختګ او پیشرفت نه کیږي او دغه رنګي جنگ به رواني او خبرو کوم پرمختګ نه، نو بیا امریکایان خو ځي افغانستان نه، دا خو کدا کار وشو بیا خو افغانستان د بل مشکل سره مخامخ کیدی شي.
بلخوا افغانستان کې د بارني ځواکونو امریکایي کمانډر جنرال سکاټ میلر ویلي دي چې افغانستان نه بارني ځواکونو وستلو لپاره کار پیل شوی دی، او مهم پوزي اډې افغان حکومت سپارلو کار شروع شو. د رایټرز رپورت تر مخه جنرال سکاټ میلر ویلي دي چې چیرې بارني ځواکونو د افغانستان نه وته پس یو ځل بیا حالات خرابېږي، نو دا به د افغانستان او د دې ولس لویه بدقسمتي وي.
د خبرونه په دې ځای کې بیا هم زود افغانستان ولوري ته د یو بل ریپورت ولوري ته مو پام راګرځو چې د افغانو میرمنو دغه اندېښنه چې تاسو په وروستي ریپورت کې هم واوریدلې له هغه وروسته را پیدا شوې دي چې د امریکای انتظامیه اعلان وکړ چې خپل امریکایي ځواکونه بل افغانستان څخه راوباسي. د سپتمبر د میاشتې تر مخه بلا دغه ځواکونه را ایستل کیږي، او په دې وروستیو کې د طالبانو له لوري په افغانستان کې تشدد او حمله دغه میرمنې سخت اندېښمنې کړې دي. په دې اړه د امریکا غږ یو ریپورت تاسو نوشروان قلندر په خبرونه کې وړاندې کوي، په ګډه به سره واورو.
امریکا د روان کال 13 ستمبر او نړیوالو ځواکونو هم د دې کال اخیره پورې د خپل ځواکونو خپل فیصله کړې ده، خو د اعلان په افغانستان کې په خزو کې ذهني فشار زیات کړي او دوی ویره سرګندوي هغه حکومت به وبایلي چې په تیرو شلو کلونو کې یې ګټلې دي. د هرات اوسیدونکو سهیلا عرفانی هم په دغه کې یو ده چې خپل اندېښنې صدا سي سرګندوي.
نگرانی کې مدارم از آینده افغانستان،
زه د افغانستان د راتلونکو لپاره اندېښمنه یم. حقیقت دا دی چې د افغانستان د خزو لپاره به دا ممکنه نه وي چې بیا شل کاله وروسته لاړ شي. کچري طالبان غواړي په مستقبل کې د افغانستان د نظام برخه جوړ شي، نو دوی باید د سولې په اړه غونډو کې شریک شي او د حالاتو سره سم لاړ شي.
حال دا دی چې دا وخت په پوره افغانستان او په خاصه توګه هغه سیمې چیرته چې طالبان کنټرول لري پکې جنکې په سکولونو او تر سرحد پورې پوهنتونونو کې د زده کړو حقونه نه لري. د طالبانو سره د سولې لپاره په خبرو اترو کې سو خزه هم په دې عمل کې شامل کړي شوې دي، خو دغه هیواد د خزو استادې د برخې زیاتولو غوښتنه کوي. د افغانستان د خزو د چارو مرستیال وزیر حسنا جلیل وای چې د هر هغه ګام په وړاندې به ودرېږي چې لمخې د خزو حقونه رانغړل شي.
میتونم بگویم که دایی تزلزل
که په هیواد کې سیاسي حالات خرابېږي، نو زده ویل شم چې خزی د مزاحمت صلاحیت لري. دا هم اویم د خزو په وزارت کې به څه بدلون نه راځي، او که حالات توجن کېږي مونږ به تر اخري منټه پورې مزاحمت جاری ساتو.
فاطمه ګیلانی څوک چې د سولې په خبرو کې د حکومتي ټیم یو غړی ده، صدا سی وای
د افغانستان اولس لبا اوس ضرور یو ځای کېدل وی، د سولې لورته به خطر کول وی. دا یوازې د افغانستان د اسلامي دولت ذمہواري نه ده، دا د هر افغان، زمونږ او د طالبانو هم ذمہواري جوړیږي.
د بشری حقوقو فعالان هم دا مني چې په تیرو شپو ګمیاشتو کې په خزو د خونړی او بریدونو په نتیجه کې د ذهني دباو کچا لوړه شوې ده. د بشری حقوقو د سارډل هیومن رائټس واچ یو غړی پیټریشا ګوزمن وای چې د امریکا او نورو هیوادونو لخوا اوس هم په افغانستان کې په ذمہوارانه توګه مالی مرستې روانې دي.
دا وخت افغان ریاست نږدې په مکمله توګه د نړۍ مرستو ته اړتیا لري، او د دې مرستو یو لویه برخه د افغانستان څخه راځي. د حکومتي تنخواګانو ترڅنګ ټول ضرورتونه، پروګرامونه، تعلیمي ادارې او هر شی په دغه مرستو روان دي.
سړونکو هم د دې اندېښنو سره اتفاق کوي او په نړۍ غږ کوي چې طالبانو ته دا خبره په ډاګه کړی شي چې د خزو حکومت سر ور سره څه خبرې اترې نشي کېدې. امریکا کې د بخښنی نړیوال ادارې یو غړی ډینیل بیلسن په دې اړه بیا صدا سی وای
دا د نړۍ لپاره یو اهمه موقع ده چې طالبانو ته ووایي چې د امنیت په اړه خپلې سیمواري پوره کړي. دا چې نړیوالو ترهګرو ته به محفوظ ځایونه نه ورکړي کیږي، او که دا کارونه یقیني شي نو ښه به وي. دا ورته ویل دي چې نور درنه تامین لرو.
د بشری حقوقو کارمندان وایي چې د هیواد په سیاسي عمل کې د خزو زیات ګډون به په جنگ ځپلي هیواد کې د دوی د حقوقو ضمانت یقیني کړي. نوشیروان کلندر، وی او ای ډی وا، واشنگټن.
د کتونکو مشغولول
وایس اف امریکا دی واستا سو مسلو او چاپیریال تستا سو د کیمره پسترګه کتل غواړي.
خپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو او یاد خپل سیمه او خلکو خاص کړهونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړئ،
او د خپل نامه سره د ویډیو لاند معلومات دی وسره په دغه فون شمیره واتس اپ کړئ 00202531512.
د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري. تاسو د جی وی ټولې ټلویزیونی خبرونه په یو چل 670B103 چینل باندې هم په خپل کور کې لیدلی شئ. دغه خبرونه څلور ویش ساعته تاسو په خپل کور کې په دش ټی وی باندې لیدلی شئ. رازو د بل ریپورت ولوري ته څنګه چې وړاندې مهم تاسو ته یادونه وکړه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بلوچستان صوبې د چمن پولیس سره نږدې په کلی لقمان د ازغن تار لګولو په سر انخته شوې دا چې لامل یې د چمم د باب دوستۍ دروازه ترل شو و خو د خبرو 15 ساعته وروسته بیا پرانستل شو. راځي چې تفصیل یې در نعمت الله سرحدی په دغه ریپورت کې وګورو.
د ځای چارواکو په وینا دغه نشتی د دواړو دولتونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د سپین بولدک او چمن پر پوله په کلی لوکمان سیمه کې وسبه چې کله د پاکستان لوري پر دغه مکان باندې ازغنتار لګولو کار روان وو چې وسیمې ته افغان ځواکونه راغلو او دغه کار د بندولو هڅه وکړي او پر پاکستاني چارواکو دغه تور ولګاوي چې په افغان خاوره کې دننه ازغنتار اچوي خو پاکستانی چارواکو دغه خبره ونه منله او پر دغه ټینګار وکړي چې دوی په خپل خاوره کې ازغنتار کټاري لګوي. سپدغه محل تاو ترخوالی کې زیاتوالی راغلی او د دواړو طرفو پر یو بل باندې په درنو وسلو وارونه وکړ. سپدغه نشته کې تر اوسه دواړو طرفو تسوی د مرګ جوړې خبر مخته نه دی راغلی. سپدغه نشته په لیدو سره د دواړو دولتونو ترمنځ لوی تجارتي دروازه باب دوستي هم وتړل سو. سلوه چې هر قسمه پیاده تګ او راتک او سوداګریز مالونو څخه ډاکټر کا پر پوله حساب سول. څوبرست پاکستانی چارواکو لخوا دا خبره او خبر رسونی ته ورکړل سو چې د دوی او د افغان ځواکونو ترمنځ د پلیګ میټینګ په نامه ګډه ناسته راغوښتل شوې ده چې دغه لانجه په خبرو لارې هواره کړي. خو د سیمې څخه ترلاسه شوی معلوماتو کې دا خبره معلومه سو چې دواړو دولتونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ دغه ناسته وسوه او خبرې هم ګټوري وګرځېدې او 15 ساعته بند ساتل شوی سرحدي پوله باب دوستۍ دروازه د پیاده خلکو او تجارتي ټرکانو په مخ پرانستل سو. د چمن چمبر اف کامرس یو غړي عبدالغنی اڅکزی وویل چې پر پوله تاوتریخواله جوړېدو اثرات دواړو دولتونو ترمنځ پر تجارت ویږي.
1500 کنټینر موټران دی خواته بند پاتې سي 1500 خواته موټران بند پاتې سي چې برته د افغانستان د خوا سره اوړي. موږ د مشوره ورکو ودوړو حکومتو ته د دې پردونه کې کښنی ځی باندې چې اوس دا شی سره کمپیوټ سوې دي هر ورځ تو تاریخوالي راځي درما بنز تکلیفونه راځي بیا برته لري بیا بند یې نو یقینا و تجارت ته ډیر لوی تاوان دی او مسافرو مریضانو ته ډیر لوی تاوان دی. موږ ودوړو حکومتو ته دا خواست کوو چې دا شی د خبرو د لارې د حل کې نه د سیاست او نه د جنگ د لارې.
پاکستانی چارواکی وایي د افغانستان سره پر پوله پر اتیا پیسه د سیمه باندې ازغنتار لګولو کار پر کړی دي او کمې سیمې سپات دي هلته د ځای قبایلو آبادی دي چې لوږی پر دغه سیمه باندې مزاحمت وي او د دواړو دولتونو د چارواکو ترمنځ لانجې جوړې سي او حالات دوی په منځ کې ونښتو ته ورسیږي. خو د اخرنی اطلاعاتو پورې پر چمن پوله باندې قراری وو او د خلکو او د تجارتي مالونو څخه ډک ټرکانو تګ او راتګ روان وو. نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا چمن.
د ډیوا قدرمنو کتونکو
پاکستان افغانستان د کووډ 19
بندیز دې په کاروبارونو بندي
کورونا وایرس
د امریکان د خوارا
ماسکونه لګولې دي خلکو خپل حفاظت کړی دی
تاسو د ډی وی خبری خبرونه ته غواګیز ګرانو اوریدونکو لیدونکو زو د بل مهمه ریپورت ولوري ته چې د جسټس عمر عطا بندیال په مشارۍ کې د سپریم کورټ لس کسیزه بنچ د صدارتي ریفرنس یا قضیه پس زد د فایزیسا او د هغه خزی سیرینا عیسا د بیا کتنې خواستونه منظوره کړې دي. د بنچ شپږ قاضیانو د سیرینا عیسا په حق کې رای ورکړې ده او پاتې څلورو قاضیانو مخالفت یې کړی دی. راځئ چې تفصیل یې د پیر ولای چاپ ریپورت کې واورو.
د جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې د سپریم کورټ لس کسیزه بنچ د صدارتي ریفرنس یا قضیې په ضد د جسټس قاضي فایز عیسا او د هغه ښځې سرینا عیسا خواستونه منظور کړي دي. د ګولیا دوشنبه په ورځ اعلی عدالت لخوا جاری کړل شوی لنډ حکم تر مخه سرینا عیسا بیا کتنې خواست په حق کې شپږو قاضیانو رایه ورکړې ده او څلورو یې مخالفت کړی دی. تیر کال سپریم کورٹ د پاکستان صدر عارف علی له خوا لندن کې پټ فلیټونه لرلو په تور د فایز عیسا په ضد قانوني کاروایي په اړه صدارتي ریفرنس یا قضیه رد کړې وه. خو دې سره بیا یاد عدالت حکومتي ادارې ایف بی آر ته لندن کې جایداد لرلو په معاملې د فایز عیسا د کوروالو نه د پلټنو امر هم جاری کړو. د بیا کتنې خواستونو کې د اعلی عدالت څخه خپل دغه حکم بیرته اغېستو غوښتنه شوې وه. دغه سیر د وکیلانو تنظیمونو لخوا یاد عدالت ته ورکړې شوې بیا کتنې خواستونو کې هم دغه غوښتنه شوې وه. دغه قضیې په سر د وکیلانو تنظیمونو دا تور هم لګولو چې سویلین چارو کې د پاکستان طاقتور فوج لاسوخنې په ضد فیصلې جاری کولو په سر جسټس قاضی فیض عیسی زورولي کېږي. وی او ای ڈی و سره خبر کې د هیواد په کچه د وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل مشر خوشدل خان ایڈوکیټ نننې عدالتي پریکړه د فوزی اسټابلیشمنت ماته بولی
او د موږ د وکیلانو مطلب یو فتوا وشو انصاف او برقرار او ساتل شو اسټابلیشمنت مطلب شکست وشو او ان شاء الله دا به د جوړیشي د عدالت لپاره یو خاص مقام لري او دین دا مې ان شاء الله په دې ملکي
د بیا کتنې خواستونه کې دریس خپل کړی شو چې ججانو د محاسبې لپاره جوړ سپریم جوډیشل کونسل د اعلی عدالت قاضیانو د کوروالو احتساب اختیار نه لري. وتلې قانون پوه افتخار حسین ګیلانی وایي نننې عدالتي پریکړې سره د ایف بی آر لخوا تر اوسه پورې د سرینا عیسا نه شوې پلټنې غیر مؤثره شوې دي او دا اوس هیڅ قانوني حیثیت نه لري. لدیڑ واندی د دوشنبه پورز حکومتی وکیل یاسر انوال د لسکسی د بنچ پړواندی د ریس پورته کړو چې د عدلیه خپلواکي د ججانو احتساب سره تړلې ده او د قانون شهادت یوسل دویش ماده د لاندې د درخواست کوونکي یعنی قاضی فیض عیسی د ذمہواری جوړیږي چې هغه په خپل ځان باندې لګیدلو تورونو سپیناوی وکړي. د نننې کاروای په محل عدالت کې موجود جسټس قاضی فیض عیسی تور لګولو چې د قضیې د اوریدنې په محل د بنچ مشر جسټس عمر عطابندیال د خپل سوګند سرغړاونه کوي. د فیض عیسی خدای سرینا عیسی هم د غوښتنه وکړه چې د بنچ مشر عمر عطابندیال کو د احتساب دومره شوق لري نو پکار ده چې په خپل او د خپل خزې په نوم اساسي عام کړي. خو دې ته په جواب کې د عمر عطابندیال وینا و چې د قضیې سره د پاکستان د اعلی عدلیه اعتبار تړلې شوې دی او دوی داسې نشي کولی چې فیض عیسی خو په تسلی سره واوري خو د دې په بدل کې بیا حکومتي سارنوال ته د خپل دلیلونو ورکولو موقع ورنه کړي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوا اسلام آباد.
خوګو اوریدونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
د وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو د ملتیاس خمننه کوو چې تر دا د مرا سره په خبرونه کې مالیاس زو د بلوچستان صوبې ولوري ته چې په سرخار کوټه کې خبريالانو د خپل یو همکار په هدفي حمله کې د وژل کېدو پر ضد احتجاجونه کړي دي او د صوبایي اسمبلی د غونډې نه بایکاټ هم کړی دی. راځي چې تفصیل یې واورو او په خبرونه کې را سره مل شوې ده د کوټه څخه د دې و خبريال او زموږ همکار حفیظ الله ستوري شیرانی هغه تیار کړی و. سړی مشي په خیر راغلی شیرانی صاحب. ډیر مننه
مونږ
شیرانی صاحب که تاسو د وروستي احتجاجونو حال د لیدونکو سره شریک کړئ. دغه احتجاجونه په څه باندې پیل شول؟ د دې لڅو او د دې ترڅنګ د دې څه غوښتنې دي؟
د عبدالواحد رسانی په نامه باندې څلورشت کلن خبریال چې زموږ ملګری کلیګ وو له تیرو څلورو پنځو کالو راهیسې هغه د ازادۍ په نامه له اخبار سره د سب ایډیټر او د ریپورټر په حیث کار کوي. دوې ورځې وړاندې یعنی د شنبې په شپه د کوټې پر کمبرانی سړک باندې د یو تن نامعلوم وسلوال له لورې څخه هغه په ډزو ووژل شو. په لومړیو خبرونو کې خو د پولیسو له لورې هم دغه دعوه کېدله چې دا د موټر سایکل د غلا پیښه ده او یو غله د غلا په وخت هغه وژلی. خو وروستو چې بیا یوه ورځ تیره شپه زما خپله د سریاب د پولیسو له اس ایچ او سره خبرې وسپې د هغه په خبره چې دغه واقعیا دغلا نه بلکې هدفي وژنه ده او یو تن چې دوی کمی سی سی ټی وی فوټیج کتلی دی په هغه کې یو تن پر کمبرانی سړک ولیار دی او د دې انتظار کوي چې عبدالواحد رسانی هلته تیریږي. دغه په خبره چې په هغه وخت کې دلته نور موټر سایکل سواره هم تیریده خو هغه کس هغه نورو خلکو ته څه نه دی ویلي. خو کله چې عبدالواحد رسانی له دغه سړک څخه تیریده دغه کس اول له شاور باندې ډزې وکړي، 50 ګزه شاوخوا مخت عبدالواحد له خپل موټرسایکل لویږي او دا کس د پولیسو په خبره بیا پسې ورځي او بیا ور باندې ډزې کوي او بیا دغه موټرسایکل له ځان سره بیايي. له دې وروسته په بلوچستان یالت کې په ټول پاکستان کې د خبریالانو تنظیمونو د دغه پیښې پر ضد احتجاجونه پیل کړي دي. دلته په بلوچستان کې د بلوچستان یونین اف جد د بلوچستان یونین د خبریالانو چې کوم اتحادیه ده بی یو جی د هغوی له لوري د دویم ورځ دغه احتجاجونه کیږي. د بلوچستان له یالتي اسمبلی چې نن دلته کوم اجلاس و په دې اجلاس کې موږ شرکت وکړ او لغه څخه زه خپل هم په دې احتجاج کې شریک وم. د اجلاس د شرکېدو په وخت چې کوم یونینونه دي تنظیمونه دي هغوی بایکاټ وکړ او مدعیده و چې دلته په بلوچستان کې خبریالان محفوظ نه دي، د هغوی ژوند خوندي نه دی. چې کله دوی بایکاټ وکړ د بلوچستان اسمبلی و مخې ته احتجاجي غونډه شروع کړه. د بلوچستان اسمبلی له اجلاس څخه د اپوزیشن ګوندونو او د حکومتي ګوندونو په شریکه 15 کسیزه ډله یا غونډ کمیټه هلته رااله. له خبریالانو سره یې خبرې اترې وکړې او دوی دغه باور ورکړ چې د خبریالانو چې کمی بنیادی لوی غشتنې دي چې په هغه کې یو غشتنه ده چې په تیرو 15 کالو کې چې کم په بلوچستان کې تر 45 زیاته خبریالان په هدفي وژنو کې په بمی چاودنو کې او په نورو بریدونو پیښو کې وژل شوی دي چې په دې کې 20 یوازې په هدفي وژنو کې وژل شوی دي. په دې کې تر اوسه پورې په ښکاره توګه د یو خبریال هم قاتل نه دی نیول سوی او دغه کورنۍ ته انصاف نه دی ورکول سوی. اوله غشتنه، دویمه غشتنه دا و چې کم خبریالان وژل سوی دي حکومت دې دغه کورنۍ سره مالی مرستې وکړي او د دې ترڅنګ داسې هم نورې غشتنې او دا دي چې د دوی د نور حفاظت لپاره دي حکومت ګامونه واخلي. د دوی تر مخې دغه غشتنې کښې شوې او بیا حکومتي او اپوزیشن ګوندونه چې کم غړي وو هغوی دا باور ورکړ چې دوی به د دوی د خوندیتوب لپاره ګامونه اخلي او په دغه شرط او په دې باور باندې بیا خبریالانو خپل احتجاج ختم کړ او ایالتي اسمبلی ته ولاړه. خو دلته یوه خبره ډیره مهمه ده چې کله د ایالتي اسمبلی اجلاس دوباره شروع شو موږ هلته ورغلو خو د اپوزیشن ګوندونو چې کم غړي وو هغوی خو دغه خبره په ډیر زیات تنقیدي پر حکومت وکړ او وی ویل چې خبریالانو ته حفاظت نه دی ورکول سوی او د هغوی پوښتنې دي وسی. خو چې اجلاس ختمېده یوازې د حکومت له لوري درې حکومتي غړي په اسمبلی حال کې ناست وو او د اپوزیشن لخوا یوازې 15 غړي ناست وو. د وزیر داخله د بیان انتظار وو چې هغه به په خپلو خبرو کې و خبریالانو ته دا باور ورکړي چې دوی به د خبریالانو ژوند به خوندي ساتي او دا خاص کار چې تیر ورځ کومه پیښه شوې ده په هغه کې چې څوک ککړ دي یا تورن دي په سی سی ټی وی فوټیج کې چې کوم خلک راغلي دي په دې د دې په دې اکله بدای و خبریالانو ته باور ورکړي. خو دا سی و نصف هغه د نورو پیښو پاکله ذکر وکړ خو له بده مرغه د خبریالانو پاکله خبره ونه کړه.
ډیره مننه شیرانی صاحب چې تاسو دغه ټول تفصیل او د حکومت غبرګون مهم را سره شریکو او لیدونکو ته مو وړاندې ک.
تاسو مننه.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تاسو یې درسو د خبره خلکو سره وګیږو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره جو پلو باندې اقدامات اکثر صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر وچی تاسو مهم بوله.
ټویټر @VOA Diva فیسبوک VOA Diva.
تاسو د حفیظ الله شیرانی څخه ټول تفصیل واورید چې په بلوچستان کوټه خار کې احتجاجونه شوې دي د هدفي وژنو پر ضد، خو دا مهال زو جنوبي وزیرستان ولوري ته چیرې چې بیا هم د هدفي وژنو دوی پیښې رامخته شوې دي چې په مکین تحصیل کې په ډزو باندې دوه کسان وژل شوي دي چې دوه تنکي هلکان وو چې عمرونه یې د 12 څخه تر 13 کالو پورې وو او یو تن پکې لا ژوبل دی. حکومتي چارواکو او ځایي خلک وایي چې د ډزو پیخه د شپې د مکین تحصیل دوه توي سیمه کې شوې ده. راځي چې تفصیل یې د عدنان بیټنی په ریپورت کې واورو.
د وژل شوي هلکانو په اړه د علاقې نه یو مشر سپینږیری تن حاجي سلام وویل په دې کې د یوې کورنۍ دوه هلکان وژل شوي او یو ټپي کړی شوی دی. په وژل شوي هلکانو کې د هغه 14 کلن انمسای، 13 کلن وراره او 12 کلن خوري ژوبل کړی شوی دی. هغه وویل د هلکان د شپې پر مهال د کور سره جوخت په یو دکان کې ناست وو چې امنیتي سرتیرو پرې ډزې وکړې او د هغوی د ډزو په نتیجه کې وژل شوي او ټپي شوي دي. وایس اف امریکا ډیوه ته هغه وویل تر دې پیښې وروسته هم ټوله علاقه تر سهاره امنیتي سرتیرو ګیره کړې وه او خلک یې په کورونو کې بند کړي وو. پوز په دغه پیښه تر اوسه څه جواب نه دی کړی او پولیس وایي ډزې نامعلومه کسانو کړي او دوی پلټنې پیل کړې دي. د یو وژل شوي تن پلار حکمل وویل دوی د چا سره دښمني نه لري او نه طرحه ګرځي. هغه زیاته کړه دوی سیمه تر اوسه د بجلی، ټلیفون، ټي وي او موبایل اسانتیا نه لري ځکه د کلي ماشومان شپې تر ناوخته د کلي په منځ کې تر پشپینی په دې دوکان ناست وي. هغه وویل ټول کله به د دې ګواهي ورکړي چې دا هلکان بې ګناه وژل شوي دي. هغه دا هم وویل تر اوسه د وژل شوي هلکانو مړي دوی تندې سپارل شوي او نه د ټپي شوي هلک په اړوند معلومات ورکړل کیږي. وایس اف امریکا ډیوه ته وویل دا هلکان بې ګناه وژل شوي، دوی سره ظلم شوی او دوی انصاف غواړي. د وژل شوي هلکانو د خپلو خپلوانو په ګډون په لسګونو شپېره کسانو د مکین تحصیل انتظامی مخې ته احتجاجي پرلت پیل کړی دی او د پرلت یوه ګډونوال حاجي رسول خان وویل د کال 2001 څخه را په دې خو دغه علاقې د ناامنۍ سره مخ دي. هر ورځ پکښې د ښه او بدو وسلوال د شتون له وجې پکښې د عامو خلکو وژنې کیږي. هغه وویل دوی دغه پرلت به تر هغه روان وي تر څو چې دې کورنۍ ته انصاف نه وي ترلاسه شوی. هغه زیاته کړه په سیمه کې د ښه او بدو وسلوالو توپیر هم ختم کړی شي.
لوګر تر څو دلای دای نه شه مخصوص کوم دا خبره ست نه شي برداشت کولای. ټارګټ شیرینګ دی کوي یو نوم یو کړای دی چې دا ګور دی دا بیر دی دا چې هرڅه دی د پاکستان دی خو نشه عوام ولات پاکستان نه انصاف غوړي دا ځوانون هه بډاګون هه چې 2001 نه 2021 پرې مش پریشانی په جوړو شي د نشه هیڅ کوم څه کا حکومت هم نشه ما سره واسر جوړېدلی.
د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي وایس اف امریکا ډی وسره په خبرو کې دا پیښه تایید کړه او ویل چې د ابتدایي معلوماتو لمخه په هلکانو نه معلومه کسانو ډزې کړې دي. هغه ویل د پیښې ځای ته په خپل مکین ته روان شوی دی.
د شپې 2 بجې فایرینګ شوی دی کوم چې ابتدایي اطلاع ده نه معلومه کسانو فایرینګ شوی هغه کې درې کسان لګېدلي دوه شهیدان دي یو زخمي دی. زخمي هغه دی اف سی والا رزمک اسپیټال ته وړي هلته دی خو دوی درنه د مکین روان خپل موقع ته روان و.
د یادونه ده چې په جنوبي وزیرستان کې پوز په کال 2009 کې د وسلوالو پر ضد په پراخه کچه سره د نجات په نوم پوځي عملیات کړي وو او حکومتي چارواکي د عملیاتو په پایله کې دغه سیمه د وسلوالو څخه پاکي ګرځولو دعوا کړې خو بیا هم وخت وخت د ناامنۍ پیښې پکښې ترسره کیږي. عدنان بیټنی وی او ای ډیوا.
په خیر راغلی بی بی شیرینه کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږلا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصله نه بایلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا زی دی.
وی او ای ډیوا.
د دیوی گرانو اوریدونکو او لیدونکو خبرونه دوام لري. په خبرونه کې نور سیمایز ریپورتونه هم لرو چې تاسو به وړاندې کوو، خو دا مهال زو د یو نړیوال بهرنی راپور ولوري ته چې په دې ونې کې به د امریکا ولسمشر جو بایدن د کانګرس شریکې غونډې ته وینا کوي او د وروستي نظر پوښتنې لمخه په کم اکثریت کې د امریکای ولست د کار څخه خوشاله ښکاري. راځي چې تفصیل یې د ارباب محمود علي څخه د امریکا غږ په ریپورت کې واورو.
د کانګرس شریکې غونډې ته وینا به صدر جو بایدن ته دا موقع په لاس ورکړي چې په دفتر کې د سلو ورځو پوره کېدلو په وخت کې ترلاسه شوې ګټې ذکر کړي او د راتلونکو میاشتو لپاره خپله تګلاره اعلان کړي. په وروستو کې د واشنگتن پوسټ او ای بی سی د نظر پوښتنو تر مخه 25% امریکایان د بایدن د کارنه خوشاله دي. دا معمولی اکثریت د ډونالډ ټرمپ نه علاوه په دې وخت کې د پخوانو صدرانو نه کم دی. یو څه چې ډېر امکان لري بایدن به یې په وینا کې ذکر وکړي هغه د تور پوستي جارج فلوید په مرګ کې ککړ پخواني پولیس افسر باندې د فرد جرم لګولو وروسته پولیس کې د اصلاحاتو ده. د ډیموکرات ګوند د پولیس ریفارم بل یا پولیس کې د اصلاحاتو مسوده چې د فلوید په نامه یادیږي ایوان نمائندگان د دې منظوري ورکړې ده. اوس په دې باندې سینټ کې خبري کیږي.
I hope that he lifts up the issue again.
زه امید لرم چې دا به دا مسله یو واري بیا راپورته کړي او په دې اړه په فوري توګه په سکول با وغږیږي. زما په خیال دا به مونږ ته حوصله راکړي چې دا خبره وړاندې بوزو.
خو د ریپبلیکن ګوند مشران غواړي بایدن د مهاجرت او د امریکا او مکسیکو د پولي په حالاتو خبرې وکړي ځکه چې دوی دا یو مسله بلي. هم په دغه نظر پوښتنه کې 53% امریکایان د دې مسلې په اړه د بایدن د هلو ځلو نه خوشحاله نه دي. د ریپبلیکن ګوند غړي دا د بایدن کمزوري ګڼي.
We have to create, you know, we have
مونږ تبا پپولر تحفظ قائمول وی او دا چې یو داسې هیواد څنګه جوړ کړل شي چرته چې خلک د ارمانونو خپل ژوند په قانوني توګه تیر کړي.
د بایدن انتظامیه امریکا ته د مهاجرت کوونکو د راتګ د مخنیوي لپاره په منځنی امریکا کې د حالاتو ښه کول لپاره په بیلابیلو تګلارو خبر کوي. مرستیال صدر کاملا هاریس ته دا کار سپارل شوی دی چرته چې انتظامیه هم د دې سره مرستې کوي. امکان دی دا د جون په میاشت کې دغه سیمې ته سفر وکړي. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، ټیپا، واشنگتن.
د ډیو سره اوسئ. د ډیو ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او هیله لرو چې تر پایه را سره مال پاتې شئ. د امریکای د فلمونو تر ټولو لوی جایزو آسکر اکیډمی اوارډز په کلیزه د سوره کې په اول ځل د آسیا سره تعلق لرونکي دوه اداکارانو ترڅنګ فلمونه جوړونکي د تور پوست امریکایانو یوې ډلې لوی جایزې ګټلې دي. راځئ چې تفصیل یې د محمد اکرام څخه په دغه ریپورت کې وګورو.
چینایي امریکایي فلم جوړونکي کلوي ایجاو جوړ کړی شوی فلم نومیډ لینډ د ټولو ښه فلم جایزه ګټلې. په دغه فلم کې د امریکې په لویه مغربي برخه کې د کوچانو ژوند تیرولو کیسه راغونډه کړې شوی. په فلم کې کارکونکي هنرمندان د نورې ټولنې نه لري ژوند کوونکو امریکایي کوچانو سره یو ځای کار کوي. د فلم اداکاري فرانسیس مکډرمنډ ته په فلم کې د اداکارۍ کولو په سر تر ټولو ښه اداکاری جایزه ورکړل شوې. هغه په دغه فلم کې د فن په نوم سره کار کوي چې عمر یې د 18 کالو نه زیات دی. فن هغه وخت په ټول سامان راغون کی او په خپل ګاډي کې سفر شروع کی کله چې د امریکای په اقتصادي بحران کې د هغې نوکری ختم شي.
ایا دا سمه خبره ده؟
کلوی جاوتا په دې فلم جوړولو باندې د خه اداکارې جایزه ورکړل شوی. هغه د امریکای نه بهر د بل نسل اولنۍ او په دویم نمبر خزره چې د امریکای د فلمونو تر ټولو لوی جایزه یې ګټلې.
د غربي امریکای په فراخوالي او خیس کې داسې سوچته چې د نسلونو پوری خلک یې د اثر لاندې راوستي. دا تا ته یادوي چې ته د یو ډیر لوی سبرخه یې. دا سلا رشته چې ته د سختو حالاتو لاندې هم خپل حوصله کلکه وساتې.
انتونی هاپکینز ته د پلار کردار کولو په سر د ټولو ښه اداکار انعام ورکړل شوی د چا ذهن چې د ډیمنشیا ناروغۍ له وجې په خرابېدو دی. د سویلي کوریا سره تعلق لرونکي اداکاري یو جنګ یون ته په کوریایي امریکایي ډراما میناری کې په امریکا کې د بهر ملک نه راغلي تن د مهاجرت تجربې کردار لوبولو په سر د ښه مرستیال اداکاري جایزه ورکړل شوی. یو جنګ یون په دغه ډرامه کې د سونیا په نوم سره د سویلي کوریا سره تعلق لرونکي نیا رول لوبوي، څوک چې د خپلې لور او زوم سره د هغوی د بچو په لویولو کې مرسته کولو لپاره امریکې ته راغلي وي.
آیګو سترونګ سترونګ بوي سترونګ بوي وای ایرن زوري چون درا واسو.
دانیل کلویا تا په امریکا کې په 1968 کې د تورپوستو امریکایانو خلاف د پولیس د زور زیاتی په ضد جوړې شوې سیاسي ډلې بلیک پینترز د مشر فریډ هیمپټن په هیڅ په جوډاس اند دی بلیک مسایا کې اداکاري کولو باندې د خوم رسیال اداکار جایزه ورکړل شوې. فریډ هیمپټن په 1971 اویایم کې پولیسو په ټزو وجلو. د نوموړي عمر هغه وخت 20 کالو.
دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې نور راپورونه هم لروزو د یو بل ویډیو ریپورت ولوري ته چې په پاکستان کې د روژی را رسیدو سره هغه به وزله خلک چې د خپل روژماتي وسه هم نه لري دا غوی لپاره د حکومت لوري د فود سکیم لاري هغه ته خواړه ورکول کیږي او برابر کیږي. خو بیا هم په هیواد کې د غربت کچه ډیره زیاته لوړه ده. راځي چې د سادیا قاسم شاه دغه ویډیو ریپورت په ګډه سره واورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان غواړي ملک کې لوږه ختمه شي، ځکه حکومت د فلاحي احساس پروګرام د لاندې 13 میاشت د کوئی بھوکا ناسوئی پروګرام پرانسته کړی ده. پیښور کې هم دغه پروګرام د لاندې د ښار په بیلابیلو لارو باندې دغه موبایل کیچن یا د خوراک سکاک سامان نه ډک ګاډي ګرځي او خلکو کې مخت خوراک تقسیم کوي. د پیښور د بلبیر علاقې شیخ محمدو کلی الیاس خان وای هغه څه وخت مزدوري کوله او خپل روزي په خپل ګټله، خو اوس مازوره شوی دی. اوس دومره بې وسه شوی چې دغه مخت خوراک اغستول راغلی دی.
یم ډیر بے وسا خو بس بے غیرت نیم، زه صرف او صرف دا یو غواړم چې یو داسې یوازې زه غریب نه، چې داسې زما غونته کم یو داسې غریبی دا احساس پروګرام دی. داسې هر یو یوازې عمران خان مونږ نه یادو، داسې په عمران خان په شان ډیر مالدار په دې ملک کې پراته دي چې اغه داسې احساس وکي.
دغه پروګرام د سارنی یو افسر حسین علی شاه وای روزانه د دوی سلور گاڑی د زر نواخلا سر 1200 پوري د خوراک پارسل خلکو کې تقسیم کوي، خو هغه افسوس کوي چې په ښکارا د وس لرونکو خلک هم راشي او دونه د خوراک مفت واړي.
یاري مار خلک شو یا خلک چې د کار روزګار نه ملويږي، انتهایی غریب مفلس خلک دي. د خلکو د پاره یو وزیرانو سره پروګرام راوسته دي. زمونږ د خلکو نه درخواست چې ا خلک چې کوم خپل کور کې د خپل لوی جمعې د پر د خوراک د پر خپل ارنجمنت کول شي، هغه د خلکو نظام دی پروګرام نظام بچ کې وساتي او هغه خلکو ته داسې پاتې شي چې کوم دی ریال ریزرونګ خلک دي.
خو د تیرو کلونو اساس پاکستان کې ډیر خلک د غربت د لیکنه لاندې راغلي، یعنی د هغوی د ګټې او د خرج کولو استعداد ډیر کم شوی دی. او هم د حکومتي شمیرو تر مخه د کال 2006 د جون میاشتې پورې پاکستان کې د غربت شره 30% وه، یعنی د آبادۍ 3 کروڑ د پاسه خلک د غربت د لیکې نه لاندې دي. د پیښور یو کونډه عائشه بیبي هم دغه 3 کروڑ خلکو کې شامله ده. په ګینټګر کې د یو تنور سره د خیراتي ډوډۍ په انتظار ناست دغه ښځې په بورکا کې د خپل شناخت او د خپل غریبۍ په تولو کوشش کولو، خو بیا مجبوره شوه چې وی ویل چې غریبي او بیوسي دومره زیاته ده چې په ډیره ګرانه خېټه ساتي.
خو خاوند د مفاد شوه د رور د ګټې پټه څوک نشته، د مجبوري ناراضي د غریبي ناراضي بسته. اما هغه سیزون باندې ډیر سخت دي، سخت دي چې راځو د شپږ میاشتې چې زه دلته کې نوم هم دلته.
د ګنټګر دغه تنور په شانتي په پیښور ښار کې ډیر داسې تنورونه دي چرته خلک خیراتي روټۍ او پیسې غریب خلکو لور کوي. بل طرف ته حکومت هم د مفت خوراک تقسیم کولو دغه پروګرام شروع کړی، خو پیښور کې یو خبریال او څېړونکو ذوالفقار علي وای دا قسمه ګام به د خلکو غریبي یا لوږه نه ختموي. په کار د حکومت خلکو نه خیرات یا خیر غوښتونکي جوړولو په ځای دغه خلکو لپاره د روزګار موقع پیدا کړي.
د هیلث حواله سره یا فری ایجوکیشن حواله سره د ویلفیر سټیټ خو دغه وی چې هغه د خلکو د صحت د تعلیم دغه د سکیورټی چې کوم دی هغه بندوبست وکي. نور خوراک ورکول چې دی دا نه حکومت تر سره کوي شي او نه دا پاسیبل دی. د دې بل نیٹ ریزلټ اخیره کې دار اوزی چې خلک به نور چې دی هغه به ګداګر بشي.
خو په هان وای د غربت او لوګي خاتمه لپاره خلکو د خیراتي جوړای ورکول په ځای په کار د حکومت د خلکو لپاره داسې د روزګار موقع پیدا کړی چې خلک په خپل مټه خپل روزي وګټي. کیمرامن هاشم علي سره سادیه قاسم شاه، وی او ای دیوا، پیښور.
د کتونکو مشغول اول
وایس اف امریکا دیوا تاسو مسلو او چاپیریال تاسو د کیمرې په سترګه کتل غواړي.
خپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو او یا د خپل سیمې او خلکو خایس کډاونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړی
او د خپل نام سره د ویډیو لاند معلومات دیو سره په دغه فون شمیرا واتس اپ کړی.
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو دغه خبرونه د واشنگټن ډي سي د سټوډیو څخه ګوري او اوري د ملتیا څخه مننه کوو چې تر دا د مرا سره په خبرونه کې مالیاس. زو د یو بل ریپورټر ولوري ته چې د کراچۍ ښار څخه راغلی دی. په کراچۍ ښار کې د حکومت له لوري پیل شوی یوټیلیټی سټورز یا هغه سټورونه چې د نورو سټورونو نه پکې خوراکي مواد او توکي په ارزانه یا په کم بیه باندې پیدا کیږي پرانستل شوې دي. خو خلک بیا هم ډېری ستونزې لري، وایي چې کله دغه یوټیلیټی سټورونو ته ځي نو هلته د دوی هغه کوم مواد چې ضرورت وي یا ورته اړتیا لري هغه نه پیدا کیږي او د دې کمی وي. راځئ چې ریپورټ یې واورو او تفصیل یې د ذوالفقار احمد څخه په دغه ریپورټ کې وګورو.
دا د کراچۍ د پښتونخوا میشتې سیمې کې ماړه یو یوټیلیټی سټور دی. د حکومت لخوا د روزي په میاش کې عام خلکو ته د کور د ورځني استعمال سامان یا د خوراکي توکیو په ارزان او بیو ورکولو اعلان شوه وو. خو اغستون کې وایي چې هغه ضروري سيزونه دلته شتون نه لري کم چې په عام دکانونو کې په زیاتو بیو خرسيږي. کراچی په پنجاب چورنګي باندې موقعیت لرونکو سپر یوټیلیټی سٹور باندې هم اغستون کې په اوږدو قطارونو کې ولاړ دي او د خپل وار دراتلو پته مدي. خو دلته هم دوی وایي چې سامان تر لاس کولو کې ډیر ستونزو سره مخ دي.
باندې د دې تکلیف ته چې موږ لړنو نه او بزرګان راځي، غریبانان خزي هم راځي، هغه داسې په لړنو کې او په خولونو کې او ګنټي ګنټي چې کم دی او ځکه کې نو هغه وایي چې را د دین په لاړ شو ځان نه بل ځای چلو کو نو تکلیف ډیر زیات دی خلکو ته.
د یوټیلیټی سٹور چلونکي وایي دوی ته چې څومره سامانونه ورکړی شي هم هغه خرڅوي. لکه کې ماړې کې د یو یوټیلیټی سٹور چلونکي ډیوته په خپلو خبرو کې وایي چې سامان نشټوالي اصلي وجه دا ده چې دا سٹور د یونین کونسل په کچه پیل شوه. دلته خلک زیات او سامانونه کم راځي.
عوام کی شکایت اس وجه سے
د عوام شکایتونو وجه دا ده چې زمون کې ماړې یوټیلیټی سٹور وړ ده دا د یو سی په کچه پیل شوه. حکومت لخوا مونږ ته سامان زیات ملاو شي هم نو مونږ یې دلته نشو ځای کولی او چې کم سامان مونږ ته ملاویږي هغه پوره روز نه پاتې کیږي ځکه د علاقې خلک زیات دي. خلک غوښتنه کوي چې حکومت دې د روژې میاشت پیکیج په نوم کړې وعده تر سره کړي. ذوالفقار بیٹنه، وایس آف امریکا، کراچی.
دی وی ګرانو لیدونکو هم په دې اړوند زو یو بل ریپورت ولوري ته چې د هر کال په څیر پاکستان کې سخت کال هم د شتمنو خلکو لخوا د ځای پر ځای د روژه ماتي تنظیم شوی دی چې د بیوزلو خلکو سره مرسته کوي. راځي چې د وقار خان د ریپورت په ګډه سره وګورو.
پاکستان کې هر کال د روژه په میاش کې غریب خلکو د پاره په سړکونو د روژه ماتي تنظیم کیږي. خوی او غیر دولتی ادارہ ایکٹ آف کائنڈنس دغه شان روجماتو د پاره پټول نیز رسنیو یا سوشل میډیا لزریه خلکو نه امداد را غونډوي او بیا و مستحق خلکو تقسیموي. عتیق افریدی دا غیر دولتی ادارہ جوړ کړی دا او وای اسلام آباد، کوئټه او لاهور کې ورسره سونو پشمیرا آغاز وانان مرستې کوي چې دې سره په سوشل میډیا رابطه شوی وي. عتیق افریدی وای اسلام آباد کے مزدور کار طبقے زیاد تعلق دا خیبر پختونخوا صوبے سرا دے او دوی دا رو جماعت انتظام دوی دا پارا ہر کال کوی او ورسرا نئی آواز سڑی خزانانا ہم دے کار کے کمک کوی.
رمضان مہربان پنوں زمونگ دا انیشیٹیو دے چے مونگ مختلف خارونوں کے دا ایگزیکیوٹ کو دے کے مونگ مختلف خارونوں کے لکہ اسلام آباد، کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد دے کے مونگ افطار دسترخوان اہتمام کو چپ کے سونو خلق فری افطار کوی او دینا علاوہ مونگ راشن پیکس هم ورکو مختلف خلکو تا.
سلوا د سپین نه پاکستان ته راغلی ده. دا وایي چې په سوشل میډیا یې دغه روژه ماتی په حقلا ویډیوګانې کتلی وو نو غوښتل یې خپل پاکستان ته راشي او په دې خدمت کې برخه واخلي.
مونږ دلته د دې لپاره راغلی یو چې د هغه خلکو کومک وکړو څوک چې وس نه لري. زما لپاره دا یو ډیره ښه تجربه وه ځکه چې په لومړي ځل مې وکتل چې ګڼ شمېره کې خلک په یو ځای روژه ماتی کوي. خوشحاله په دې هم یم چې نه یوازې دې ثواب کار کې مې شرکت وکړو بلکې راته دا موقع هم ملاو شوه چې دې خلکو سره مې روژه ماتی وکړه.
اسلام آباد کې دغه شانتي روژه ماتی لپاره نه یوازې سړی راځي بلکې هغه زنانه هم څوک چې دلته کار او مزدوري کوي هغه هم په دې دسترخوان خوراک کوي. وقار احمد، VOA ڈیوا، اسلام آباد.
دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدله. زه ستاسو قربانه ونزه شهید او د دې خبرونې پروډوسر کلیم افضل. تاسو نه اخلو اجازه او تاسو په لوی الله سپارو. سلوړه او آباد اوسئ.